Akkor halaham, hamkoram, salim ahamad, salim ashamast. Salim
ډیره
سے
مننه.
بفرمائیں.
کور ودن د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې د سر راپور مدد چې د سولې عالی شورا مرستیالي هیله شي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانه میاشت کې وسي. په پیل کې له اسدالله لودین نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د فاریاب والی وای د دیار لس تختول شو سرتیرو په بدل کې د یو طالب قماندان تبادله ته چمتو دی. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي او روس له هغه چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د تیر مخام د وژون کې بریدو قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټوئیټر خپاره شول، د ترکیه وی محکمه د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر وکړ. د خبرونو تفصیل د فاریاب والی وای ک طالبان د یو شمیر اسیر او افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قماندان د خوشی کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. له دې مخکې په نتایج شو راپورونو کې ویل شوی و چې طالبانو د 14 اسیر او افغان سرتیرو په بدل کې د فاریاب لپاره د طالبانو د نومول شوی والی صلاح الدین د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د قماندان څو وخت مخکې د افغانستان ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی و. د فاریاب والی سید انور سادات ازادي راډیو ته ویل چې طالبان غوښتنه وکړي نو دوی د صلاح الدین تبادله ته چمتو دي.
هیڅ یو طلب رسمي از ما نه کردند.
دای وای موږ غوښتنه نه ده شوی، خو که طالبان له خپل موږ څخه دا غوښتنه وشي طبعا موږ به غور پرې وکړو، ځکه دا زموږ د دیار له سرتیرو د ژوند مسأله ده. د اسیرو سرتیرو کورنۍ او دوستان له نږدې 13 ورځې راهیسې د کابل په شارینه او پارک په یو خیمه کې د تحسن لپاره ناست دي او د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي هغو لزګونو سرتیرو ته به چې د خاص اورزګان ولسوالۍ د نوي امنیت قمندانۍ د نوي امنیت قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپل دندې پریښې دي، د هیواد له قوانینو سره سمه جزا ورکړي. د راپورونو له مخې شاوخوا 60 پولیس چې په خاص اورزګان کې خپل دندې پریښې وي اوس مرکز ترینکور ته رسیدلي دي. د دې ډلې په اړه مخکې متناقض راپورونه خپاره شوي وو او ځینو ویل چې دوی د یوې معاملې له مخې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. خو د اورزګان د والي دوست محمد نایاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د سرتیرو کومه معامله نه ده کړې، بلکې له نوي قماندان سره د مخالفت له کبله یې خپل دندې پریښې او مرکز ته راغلي دي.
دغه به په عسکري قانون کې یو ډول نافرماني وي. دا چې څوک په کوم اندازه باندې ګرم دی دغه شپېتو تندو جملې څخه بدون شکه چې دوی مجازات کېږي او د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به دوی سره زموږ سیمه ییز اداره چلند کوي.
د اورزګان د والی ویان یادونه وکړه چې دا سرتیری اوس مهال په مرکز کې په یو پوځي قطع کې دي او ډیر ژر به تحقیقات ترې پیل شي. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې په دې اړه پرون د ولسمشر په ګډون د اقتصادي مدیریت عالی شورا په غونډه کې بحث وشو او د نوي کابل د پراختیا ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د باریکاب د اقتصادي ساحې د مدیریت لپاره خپله طرحه جوړه او ولسمشر ته یې وړاندې کړي. په پام کې د چلې دې پارکونو څخه د کابل، پروان او کاپیسا د کرنیزو محصولاتو د پروسس او ساتنې لپاره کار وکړي. خستل شي د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستيال خنجان الکوزي چې په غونډه کې حاضر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د باریکاب د تجارتي ساحه جوړول یو ګټور اقدام و بوله. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د دې صنعتي پارکونو د جوړولو په لومړیو پړاوونو کې په بخښنې سره په لومړي پړاو کې شاوخوا 890 هکتار ساحه په پام کې نیول شوې ده چې د سوداګرو ته په ارزانه بیا ورکول شي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. روسته له هغه چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د تیر ماخام د وژون کې بریدو قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټوئیټر خپاره شول، د ترکیه وی محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی دی. د ترکیه سینن او ان ټي وی ټلویزیون په حواله په ترکیه کې د دغو شبکو کارونکو ویلي چې د دغو پاڼو په کارولو کې ستونزې لري. چارواکي وایي د انقره په مرکزی برخه کې د تیر ماخام 14 لکتر لګه څلور ډیر کسان وژل او شاوخوا 125 نورې ټپیان کړل. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر افغان علاو دا یو تروریستي برید وباله. دای وای د انقره په کیزلی سیمه کې ماخام د موټر بم په ذریعہ یو تروریستي برید وشو. هغه ملکیان په نخښه کړل چې د باس موټر په تمځای کې انتظار وو. ترکیه تیر کال هم پر ټویټر، فیسبوک او یوټیوب د ترکیه د یو سرنوال د عکسونو د خپرېدو له کبله بندیز ولګوه چې کین اړخو سخت دریځو وسلوالو راټینګ کړی او سر ته یې توفنګچه نیولې وه. د 2014 کال په مارچ میاشت کې هم ترکیه د سیمه ییزو انتخاباتو پر مهال د یو صوتي پیغام تر خپرېدو وروسته د لنډې مودې لپاره ټویټر او یوټیوب بند کړي وو. ادعا شوی وه چې په هغه صوتي پیغام کې د هغه وخت د صدر اعظم په داخلي کړکۍ کې له فساد نه پورته شوی، ځکه نو په دغو پاڼو کې خپره شوې وه. روسیه پر ترکیه تور لګولی دی چې د سوریه په سرحد کې څو سوه متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، څو د سوریه په شمال کې د کوردي ډلو د سنګرونو د استخدام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل، مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکي چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د انقرې د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو ښارونو کې پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د سوریه جګړې د ترکیه او روسیه ترمنځ په اړیکو کې ستر بحران رامنځته کړی. روسیه وایي چې کردان باید په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره په ټولو ډیپلوماتیکو هڅو کې شامل وي. د روانې میاشتې په پیل کې لاوروف ویلي وو چې د سولې له هڅو څخه کردانو ایستل به په سوریه کې د میشتو وګړو د یوې لویې ډلې پر حقونو تیری وي. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړی چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوه بالستیک توغندي ازموینه وکړه. لویدیځو حکومتونو لا مخکې هم ویلي وو که څرګنده شي چې دا توغندی د اټومي سرګلولۍ د لېږدولو توان لري، نو دا به ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 2231 پریکړه لیک څخه سرغړونه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان مارک ایرول پرون وویل پر ایران به د اړتیا په صورت کې بیا هم بندیزونه ولګول شي. ایرانی چارواکي وایي چې د دې میزایلو د توغولو هدف پوځي تمرینات وو. ټاکل شوی چې ایران د دې ازموینې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په خپله غونډه کې بحث وکړي. او روسي خبردار چې په افریقا کې په القاعده پورې یوې تړلې ډلې په عاج ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت په مانه. په هغې برید کې د یو فرانسوي تبا او یو جرمن په ګډون 14 کسان ووژل شول. په وسلو سمبالو کسانو په ګراند باسم سیمه کې پر دریو ساحلي هوټلونو برید وکړ. 14 ملکیان او امنیتي ساتونکي ووژل. د امریکایي وڅارونکي استخباراتي ډله وایي هغه شبکې چې په اسلامي مغرب کې ځانته د القاعده څانګه وایي اعلان کړی چې د دوی درې غړي هم وژل شوي. د داج ساحل ولسمشر الحسن واتارا وویل له امنیتي ځواکونو سره په جګړې کې شپږ سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. دغه برید د افریقا په لویدیځ کې د سخت دریځو وسلوالو د زیاتېدونکي ګواښ په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د خبرونو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. د سولې عالی شورا مرستیال هیله شي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانه میاشت کې وسي.
اسلام آباد اعلان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رو در رو با مخالفین مسلح از زمینه شم مساعد می سازه.
مشران جرګې له حکومت نه غوښتنه وکړه د پاکستان او امریکا د سیاستونو په وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. افغان حکومت ویل اروپا څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تړون نه دی لاسلیک کړی. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې ښوونکو د مځکو د غصب په اعتراض اعتصاب کړی.
متاسفانه ډېر شغاصبین دي چې مارد دپاره کوم ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړی ده او نه پرېږدي.
په ترکیه کې د پرونی ماښام په 14 کې د تلفاتو شمیر زیات شوی. په پاکستان کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. د دې ترڅنګ د ورکو اجزنه د لټې پروګرام هم په دې خپرونه کې واوري. د سولې د عالی شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانه میاشت کې ترسره سي. مولوي عبدالخبیر اوچقون د افغان حکومت د دوو مخالفو ډلو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو لخوا د سولې خبرو ته د لیوالتیا ستاینه هم وکړه. لبل خو د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استاد دی د افغانستان لګاونډو یي هوادونو غوښتي چې افراطی وسلولو ډلو ته دی په خپل قلمرونه کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. احمد تکل او نور تفصیل.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14 ده یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالي شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هله خی چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریځ چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د آی اس آی تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولای شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناتو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
ومنل چې د سولې د عالی شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به پر روانه میاشت کې ترسره شي. بل خو د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې د امریکا او پاکستان د دوګونو سیاستونو په وړاندې چپخلا پاتې نسی. د دغه جرګې غړي وایي کچېری امریکا د افغانستان د سولې په اړه رښتینی وای نو د روانې جګړې پر ځای به د صادقانه سولې لپاره کار کړی وای. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
راتلونکی ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا دا ټول سیاستونه دوګونی، متناقض او پیچلي تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وای امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاورو کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادقه وای نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینې همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دوی په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکي کال یې د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې د یک شنبه د ورځې د جرګې مشري کوله د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادقه نه ده دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره یې د سولې په اړه کړې دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوري ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوري ریاست ویان ظفر هاشمي وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
امیدواری داده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې ښکیل دي او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي، لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلی و چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، نو پاکستان کولی سي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی، خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړیو ویلي و چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
تورنتو ستار ورځپاڼې په اروپا کې د کډوالو پر ستونزو په یوه مطلب کې د افغانانو په ګډون د هغو په لسګونو زرو کډوالو حالت ډیر ناوړه بللی چې په یونان کې ایسار پاتې دي. ورځپاڼې د مطلب په پیل کې د یونان د صدر اعظم الکسس سپراس خبره راخیستې چې ویلي دي نن ورځ یونان د ارواحو ګودام دی. تورنتو ستار لیکي په نوې هواره شوې ځمکه کې سپینې خیمې قطار درېدلې او هر څومره ژر چې پوز کولی شي یوه نوې خیمه ودروي داخل بستر ځایونه ډکېږي. دا د یونان په شمال کې څه باندې لسو کمپونو یو دی چې د په زرګونو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره نوې جوړ شوي دي. د تورنتو ستار په وینا که څه هم دغه کمپ نوی جوړ شوی خو شاوخوا یې د کثافاتو انبارونه ترسترګو کیږي چې بد بوی باد له ځان سره وړي. په کمپ کې ماشومان ژاړي خو میندې په دري، فارسي او عربي ژبو آراموي. د محمد یوسف په نوم یو افغان چې په روانه انګریزي ژبه خبرې کوي له بهرني خبریاله د مرستې غوښتنه کوي. نوموړی چې دا کوي د اقتصاد استاد دی وایي له طالبانو تښتېدلی دی او دا کمپ د ځای نه دی. 29 کلن یوسف وایي دی مهم شخص و او مرستې ته اړتیا لري، یو څوک باید له ده سره مرسته وکړي چې له پولې واوړي. خو د تورنتو سار په لیکنه اروپا چې د کډوالو له یوه بې ساري بحران سره مخامخه ده د پناه ورکولو ورونه تړي. دیش کلن نسرین وحدت تر یونان پورې د رسیدو سخت لارې په یاد راوړي او وایي کله چې له لسبوس ټاپو په کښتۍ کې اتم ته سفر کاوه هغه مهال د امن احساس وکړ. نسرین چې وایي په افغانستان کې د قانون او کرنې په وزارتونو کې د جنډر په برخه کې د سلاحکارې په توګه دنده ترسره کړې، یونان ته په رسیدو سره کورنۍ د موټر په ذریعه جرمني ته سفر پلان کړی و، خو کله چې په خبرونو کې واورېدل چې نور افغانانو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکول کېږي ټکان یې وخوړ. هغه وایي نه پوهیږي چې وژاړي که وخاندي. د ورځپاڼې په وینا دا یوازې نسرین نه ده چې له دغه بد حالت او نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده، بلکې په یونان کې د ایسار شوو له 10 زیاتو کډوالو او پناه غوښتونکو هم دا حال دی. سنترال ایشیا نیوز آنلاین خبرونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په دې هیواد کې د ناتو د ماموریت د مخکینی مشر جنرال جان کمپل څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان به سږ کال د جګړو له سخت فصل سره مخامخ وي. هغه ویلي دغه فصل به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره چې تر اوسه تر ډیر حد دفاعي دریز غوره کړی سخت فصل وي. د جنرال کیمپل په وینا دا به د دغه ځواکونو لپاره د جګړو ډیر سخت فصل وي که دوی خپل دریز بدل نه کړي او د جګړې په ډګر کې تر ډیره تهاجمي تګلاره غوره نه کړي او هم د پوځي مشرانو وړتیاوې ښې نه کړي.
په دې خبرونه کې دا راپور درته لرو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام په 14 کې د 34 کسانو د مړینې او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. بل راپور دا دی چې په پاکستان کې بارانونو د سر او مال زیانونه اړولې دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مالی وزارت په پام کې لري د کندهار ګمرک ریاست بولدک ولسوالۍ ته انتقال کړي او هلته له وارداتي مالونو ګمرکي محصولات واخلي. خو د کندهار سوداګر وایي ک ګمرک ریاست بولدک ولسوالۍ ته انتقال سي دوی به نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ سي، بلکې د تګ راتګ به یې ټاکلو او نور برخو کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان سي. محمد صادق رښتینی دا مسله تعقیب کړي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دا فیصله به د پلان له مخې کله عملي کیږي؟
سالی صاحب، ساسو ودونکو هم سار نیکمرغه. تیر ورځ نو وخت د کندهار سوداګرو دغه ولایت د والی سره وکتل او دوی غوښتنه وکړه چې د ګمرک ریاست کې سپین بولدک ولسوالۍ ته نه انتقالېږي. البته تر اوسه دغه پریکړه نه ده سوې، خو د سوداګرو په وینا د مالی وزارت کې له دغه پریکړې تیر شي، ځکه چې دوی وایي د بولدک څخه تر ښاره پورې زیاته لاره ده او کېدای شي دوی په امنیتي لحاظ د ځینو ستونزو سره مخامخ شي. د کندهار د سوداګرۍ د خونو مرستیال عبدالباقي بنا د نورو سوداګرو په استازیتوب خبرې وکړې. د کندهار والی ته وویل چې اصولا دا ایجابوي چې ریاستونه باید په ولایت کې واوسېږي نه په ولسوالیو کې. د سوداګرو په وینا د دوی غوښتنه دا ده چې ګمرک باید دلې په کندهار ښار کې وي او دوی به دلته مالیات ورکوي تر څو او ترانسپورټي د ستونزو سره مخامخ نه شي. سوداګرو دغه راز کندهار والی ته ځینې نورې ستونزې هم مطرح کړې چې مثلا دوی وویل د سیلو په سیمه کې د هر موټر پر سر باندې 1000 افغانۍ دینه اخیستل کېږي چې دا هیڅ اصولي او قانوني بڼه نه لري. کندهار والی د دغه مشکلاتو په عکس العمل کې وویل چې لومړی به د ګمرک د انتقال مسله له مرکز سره شریکوي، چې البته د والی په وینا ټکي په ټکي به د سوداګرو دغه خبرې د مالی وزارت سره شریکوي تر څو د ګمرک ریاست انتقال نه شي. دغه راز د دوهمې ستونزې په ارتباط والی د ګمرک رئیس ته امر کړی چې د سیلو په سیمه کې د سوداګرو د ناقانونو پیسو د اخیستلو مسله دي ژر تر ژره وڅېړي چې دغه کار څوک کوي. دغه راز کندهار والی سوداګرو ته وویل چې دوی باید په ګمرک کې هیڅ چاته رشوت ورنه کړي، ځکه چې د رشوت مسله یا خپل سوداګر په دې کې لاس لري چې ګمرکي مامورین ته پیسې ورکړي. ده وویل چې درې تنه د ګمرک مامورین د فساد په تور نیول شوي دي چې هغه اوس په توقیف کې دي او دغه کسان دي چې سوداګرو رشوت ورکړي وو.
ډیره مننه محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. بلخوا په ننګرهار کې د ورستیو ناامنیو له کبله داخلي بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې په کافي اندازه پام نه دی ورته سوی. په ورستیو کې د ننګرهار له ځینو ناامنو سیمو په سلګونو کورنۍ مرکز جلال آباد او نور سیمو ته کډه سوي دي. شاه محمود شینواري معلومات راټول کړي د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی. شینواري صاحب، ستاسو دی هم سهار په خیر وي. که دا راته وایست چې د دغو کورنیو اوسنۍ جدي ستونزې او اړتیاوې څه دي؟
ډېر زیاته من سالی صاحب له کتنه چا یادونه وکړله په دې وروستیو کې، یا هغه د وروستیو ناامنیو له امله چې د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو څخه داخلي بې ځایه شوي کورنۍ مرکز یا نور امن سیمو ته کډه شوي وي، دوی د مرستو غوښتنه کوله. په تېر کې په وار وار باندې مختلف ادارو لخوا نه د بې ځایه شوو کورنیو یا کډوالو په نوم باندې ځینې مرستې یو شمېر کورنیو سره یعنې مرستې شوي دي، چې دغه تېره ورځ شاوخوا 15,000 بوجۍ وړه چې دا د ایرې ریاست د خوانو ته د شینور شپږ ولسوالۍ داخلي بېځایه شوو کورنیو کورمنې راټول شوي وي مرستې وشوي، خو یو شمېر کورنۍ وایي چې دغه مرستې هغه حقدار ته نه رسېږي. هغه کسان چې په دې وروستیو کې د هغه ناامنو سیمو څخه راکړه شوي دي د هغوی نوم په دې لیست کې نه دی لیکل شوی. همدارنګه په تېر کې چې مرسته شوې ده هم د هغوی نومونه نه دي لیکل شوي، یوازې د هغه خلکو نومونه لیکل کېږي چې هغه د قومي مشرانو سره په تماس کې اوسي او د قومي ملکانو خپل خپلوان اوسي. دوی غوښتنه هم دغه وه چې دغه مرسته چې خلکو ته رسېږي بیا مستقیما هغه بېوزلو حقدارو ته ورسېږي، ځکه ملکان په خانه چې کوم لیست ورکول کېږي هغه ټول د شناخت په حساب دی او هماغه لیست چې همیشه لپاره په هر مرسته کې د هماغه کسانو کورنۍ راغوښتل کېږي. ولې داسې کورنۍ اوسه پورې هم شته دی چې هغوی په دې څو ځلو چې که د مهاجرینو ریاست د خانه مرسته شوې ده نورو موسا د خانه شوې ده هغوی راوسه پورې پرې نه دي خبر.
ډېره مننه شاه محمود شینواري وو په جلال آباد کې. ومردل چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو له کبله داخلي بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې په کافي اندازه مرستې نه دي ورسره سوي یا هم مستحقو کسانو ته دغه مرستې نه دي رسېدلې.
خبر یاست؟ زیرکیا سمارت هیدفونونه مخکې لا راوتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي، خو اوس ان ای سی کمپنۍ له بایومیټریک شیوي څخه په استفادې داسې هیدفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قمانده مني. کله چې خبري کوي هیدفون ستاسو د غوږ لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هیدفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنی ویلی چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي، ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
افغان حکومت وی له هیڅ هیواد سره یې له اروپا څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو تفاهم نه دی کړی. دا په اصل کې ده چې په دروستوي کې د ډیلی میل خبرونې لیکلي چې برېټانیا هغه افغان ترجمانان چې په دغه هیواد کې منل سوي نه دي له خپلې خاورې باسي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
افغان حکومت وی هر کله چې افغان کډوال له پخواني تفاهم لیک پرته افغانستان ته ستانه کړی شي بیرته به هغه هیواد ته ولیږل شي. دا خبره ځکه کیږي چې برطانی ویلی هغه افغان ژباړون کې چې برطانی نه دی منلی بیرته به افغانستان ته ستانه کړی شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو په زور د ایستلو تفاهم نه دی لاسلیک کړی او اروپایي هیوادونه باید په دې برخه کې پر پخوانیو لاسلیک شوو تفاهم نامو عمل وکړي.
حکومت افغانستان تا هنوز با هیچ کشور در ارتباط به اخراج اجباری
افغان حکومت تر اوسه د افغان کډوالو په زور د استلو تفاهم نامه له هیڅ هیواد سره لاسلیک کړی نه ده. کدی برخه کې هر اقدام کیږي باید نړیوالو اصولو او له افغانستان سره د شویو تفاهم نامو سره سموشي.
خاغلی میاخیل وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې د برتانیې په ګډون لشپګ اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې لاسلیک کړي چې لمخه به 15 ډلې کډوال له برتانیې څخه په زور نه ایستل کیږي. په دوی کې هغه کډوال هم شاملېږي چې سیمې نام نه دي. ډیلی میل دا هم ویلي چې د برتانیې محکمې د افغان ژباړونکو د نه ایستلو د قانون حکم لغوه کړی او لیکلي دي چې دوی به بیرته هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شنبې په ورځ پریکړه شوې چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل به د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د یوې هر اړخیزې تفاهم نامې په اساس ترسره شي. بلخوا هغه افغانان چې په هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی وایي چې د دې له امله یې ژوندونونه خوندي نه دي. د نورالله په نامه یوه ازادي راډیو ته وویل که افغان ژباړونکي بیرته هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به یې له پخوا څخه زیات په خطر کې وي.
اندېښنه دا ده چې د هغو له برید سره مخ نه شم چې له ایساف سره د کار کولو مخالف دي. ځان خوندي نه احساسوم. اوس هم ډېرو ته معلومه ده چې دوی له ایساف سره کار کاوه او کله چې په بهر کې قبول نه شول بیرته راغلل ژوند یې په خطر کې دی.
راپورونه وایي له تېر یوه کال راهیسې شاوخوا 2500 افغانان له غیر قانوني لارو څخه اروپایي هیوادونو ته تللي دي. له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوي چې په هغو هیوادونو کې د کډوالو شمیر زیات او د بیرته ایستلو ګواښ شوی دی. بلخوا داسې افغانان هم شته چې په اروپایي هیوادونو کې د اسانتیاو د نه موندلو له امله بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې ښوونکو احتساب کړی. دوی وایي چې چارواکو ورسره د مځکو د ویش وعده کړې وه خو اوس د دوی ښارګوټی غاصبانو نیولی دی. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ ښوونکو له تیرو 15 ورځو راهیسې کاري احتساب کړی او په خبره دوی سره د ځمکو د ویش وعده شوی ولی عمل پرې نه ده شوی. د دې ولسوالۍ د ښوونکو په استازولۍ استاد محمد ماهر همت وایي کومه ځمکه چې ښوونکو ته د ښارګوټي لپاره په نظر کې نیول شوې وه هغه غصب شوې ده. ولایتي اداره پرې غور نه کوي.
رئیس جمهور فرمان جاری کړی چې ښوونکو ته یو نمبر ځای ورکړل شي. متاسفانه ډېر غاصبین دي چې معرف لپاره کومه ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړې ده او نه پرېږدي.
یو بل ښوونکی رحم الله وایي دوی خپل ستونزه ولایتي ادارې سره څو وارې شریکه کړې وه خو د دوی غږ څوک نه اوري.
دغه ښارګوټي چې موږ چارواکي وعده کوي د هغې نه مخکې تقریبا چې موږ د امتحانونه شروع د جدي په 15 باندې او استادان احتساب وکړ چې په هغې کې والي صاحب او نور چارواکي راغله او وعده یې وکړه چې په 15 ورځو کې تاسو ته موږ ځمکه په واک کې درکوو او خپله توضیح به شروع کړي او ښارګوټي به جوړ شي. خو هغې د دې نه بېخي بالکل ځانونه داسې وګڼل چې موږ د دې ملک نه یو، موږ د دې ځای باشنده نه یو او نه په دې خاوره کې موږ حق لرو. بېخي بې پروا شول.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو غیانه وی ولایتي اداره هڅه کوي چې په ټولو ولسوالیو کې خوونکو ته د زمکو د ویش پاړه د ولسمشر فرمان عملی کړي. د وی کوم سیمه چې په کامی ولسوالی کې د خوونکو خارګوټ لپاره په نظر کې نیول شوی و هغه د تخنیکی لپاره مناسب نه ده او دوی ورته یو بل بدیل سیمه په نظر کې نیولې ده.
د انجینرۍ د اصولو مطابق هغه سیمه د سیلابونو سره نږدې ده، وخت وخت دوی له خطرونو سره مخ کېدای شي. په کمه کې نورې هم ډېرې زیاتې ځمکې شتون لري، په همدې حته کې یو یوه ډله متعقده تر څو مناسب ځای چې په راتلونکي کې دوی خطر نه وي او دوی پکې په سهولت سره ژوند وکړي، دا ورته په نښه کوو.
خوګیانه وای د دې ستونزې د حل لپاره ولایتي ادارې یو پلاوی کامی ولسوالۍ ته استولې چې د خونکو کاري اتصاب پای ته ورسوي او د اساسي ستونزې لپاره د حل لار ولټي. د ویلو د چنه یوازې د کامی ولسوالۍ خونکو د خارګوټو د غصب خبره کوي، له دې وړاندې په خېوی ولسوالۍ کې هم ورته ستونزې راولاړ شي وو او د معرف کارکونکو خونځې او ته د نتګ اتصاب کړي وو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین ناوړی.
د فاریاب والی وایي ک طالبان د یو شمیر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قومندان د خوشی کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي هغه لزګونو سرتیرو ته بچ د خاص اورزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قومندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپل داندې پریخي د هیواد له قوانینو سره سم جزا ورکړي. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي. روسه له هغه چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د تیر مخام د وژون کې بریډ د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټوئیټر خپاره شول، د ترکیه وی محکمې د دغه ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی دی. روسي پر ترکیه تور لګولې دی چې د سوریه په سرحد کې 200 متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، څو د سوریه په شمال کې د کوردی ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. فرانسې تهران ته خبرداري ورکړی چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله بعد اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شي. په افریقا کې په القاعده پورې یوې تړلې ډلې په هر ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. او د جرمني په دریو سیمه ییزو پارلمانونو کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د بهرنیو کډوالو مخالف ګوند د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې په نوې بڼه تاسو ته خبرونه، راپورونه او جالب مطالب وړاندې کوي. ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام په 14 کې د 14 کسانو د مړینې او لسکونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. ویل کېږي 14 په هغه ځای کې سوی چې څو دولتي دفترونه پکې شې دي. دا په دوسل کې د چې د ترکیې په شا ورځ تر بلې د سوریې په کرکېچ کې د نن کېږي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرونی 14 حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له بریدو وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدر اعظم احمد داوود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقره په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د گووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس په نخه کړ چې شلته نسورلې پکې وي. دا همغه سیمه ده چې نږدې یو میاشت مخکې یوې بلې 14 د سرتیرو په ګډون 29 کسان ووژل. که څه هم د پرونی 14 مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبری آژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسولیت پی کی کی ته یوې نږدې ډلې منلی و، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژونکي حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقره د سوریې په خوره کې دننه د کردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیه وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردی ډلو د سنگرونو د استحکام مخاوني سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یو ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خبره شو وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیه د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریه په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا دمخه له سرحد څخه 200 متره وړاندې سوریه ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقرې د جنوب ختیځ په دوو کوردمیشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل پیغام کې هله شوولې چې راتلونکي کال به له سولې سره مل وي. محمد اسلم ارمان له خوست نه د لوړ زده کړو له وزارت څخه هله کړې چې د کانکور ازموینې نتیجې ژر اعلان کړي. عبدالولی وفا لیکلي پاکستان په هلمند ولایت کې استخباراتي جنگ شروع کړی دی. افغان حکومت باید د دې لانجې مخه ونیسي ځکه په جګړه کې زیات زیان ملکیانو ته رسیږي. سروری په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د سولې خبرې دې د افغانانو په مشرۍ وسی. محمد ایوب عمری له زابل له ټولو افغانانو هیله کوم چې د نوي کال په را رسیدو سره د افغانستان د زرغونتیا لپاره یو نیالګی کښېنوي. سردار ولی سیرت لیکلی ناوی ولسوالی ته د طالب مشرانو راتګ نوی خبره نه ده. دوی تر دې مخکې هم د ولسوالی ته راتلل. حکومت یې باید په وړاندې جدي اقدام وکړي. جمعه ګل نوري بیا له افغان دولت څخه هیله کړې چې د نادالي ولسوالۍ وضعیت ته پام وکړي ځکه هلته ناامني زیاته سوې ده. محمد اسلم ارمان په خپل پیغام کې خوښي ښوولې چې دا وار د کرکټ مسابقې د ګټلو په وخت کې په خوست کې خلکو د خوښۍ ډزې ونه کړې. محمد داود بریمن لیکلي چې د هلمند چا انجینیر لیسې زده کوونکي زیاتې ستونزې لري. کله چې باران اوري دوی تر خیمو لاندې لنډیږي، نه د څښاک پاکې اوبه لري او نه
د ورکو ازنه د لټي پروگرام په یو رپورت په سیاوري د لسې د خبر پښتونخوا ایالت په ګډون د پاکستان په بیلابلو سیمو کې لټیرو څور زره هيسي بارونونه وری چې تر دې د مې وڅلويشت کسان مړ کړي او مالی زیانونه اړولې دي.
دا خبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابل سیمو کې له 1300 ورځې راهیسې د ډیرو بارانو او توپانو لامل لکه تر لګو وسلو کسان وژل شوي او ګنشمه نو ټپیان شوي دي. په خبر پختونخوا پنجاب او افغان پولیس تسهیر ما په قبالي سیمو کې له 1300 ورځې راهیسې د بارانو لړۍ روانه ده چې تر اوسه پر مرګ جوړ سربېره مالی زیانونه هم اړولې دي. له قدرتي افتو سره د پاکستان د ملي ادارې ان ډی ایم ای چارواکي وایي چې دغو بارانو لامل د پاکستان په بلوچستان، خبر پختونخوا، پنجاب او قبالي سیمو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل یو تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د پرله پسې بارانو له امله تر دې د ملک ته لږ وسلوېښت کسان مړ شوي چې په دې ډله کې په بلوچستان کې 13، پنجاب کې 10، خیبر پختونخوا کې 6، په قبایلي سیمو کې 8 او په اورکزو کې 15 کسان شامل دي. له قدرتي افتونو سره د ملي ادارې د راپور له مخې تر دې دمه دغې موسمي بارانو له امله لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي او 15 کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. تر دې مخکې د شنبې په ورځ په اورکزو ایجنسۍ کې د بارانو له امله سیلابونه راوتلي وو چې له امله یو کان نړېدلی وو چې لږ تر لږه 6 کان کیندونکي پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې په مړو او ټپي شوو کان کیندونکو کې ډېری د خیبر پختونخوا د شانګلې او نور سیمو اوسیدونکي دي. دغه رسنۍ هم د شاند روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. تیر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 30 کسان مړه او 300 نور بې کوره او زیانمن کړل. د یادونه وړ ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د دې هېواد په بیلابیلو سیمو کې د نورو بارانونو او له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې بیا د دغو بارانونو له امله په خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنه په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. تا دې بیا هم تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو ګرانو دوستانو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1918 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات خپره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې محترم ورور ملا صاحب اکبر موږ ته رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی د ورک شوي په هکله چې جمعه نومېږي له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د جمعه په هکله داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې چا به ازادي راډیو ته تلیفون کړی وي. خیر دی وي، اوس به د دغه محترم ملا صاحب اکبر تلیفوني پیغام واورو. کېدی شي چې په نننی پروګرام کې څوک د دې په اړه معلومات مونږ ته راولېږي، بیا به محترم ملا صاحب ته په بل پروګرام کې خبره کړو. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
زم لا اکبر منصور زی د غورما څخه پیغام ثبتوم. جمعه نوم د خدای داد منصور زی زوی چې تخمینا 15 کال مخکې لا درک ورکو. همدا اوس داسې اورو چې په ازادي راډیو کې پیغام اعلان شوی دی. هیله کوم خپل په آرشیف کښې وګورئ او موږ ته په دغه شماره تماس ونیسئ 0000 2 4 3 0000 2 4 3. وسلام، په دې اړه ستاسو توجه غواړم.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. یو بل داسې تلیفوني پیغام لرو چې موږ ته ملا صاحب دور محمد رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی یو ماشوم ورک شوی دی او په تېرو خپرونو کې یو چا د هلمند له ولایته د دغه ماشوم په اکله معلومات ازادي راډیو ته رالېږلي ول. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پرېږدي هم چې داسې یو تلیفوني پیغام پیدا کړ په کوم کې چې د ورک شوي ماشوم په اکله معلوماتي. اول به د محترم ملا صاحب تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه ورک شوي ماشوم په اکله تلیفوني معلومات دغه محترم ورور ته وړاندې کړو. اول د محترم ملا در محمد تلیفوني پیغام ته غوږ شي.
زه د روزګان ولایت د چوری د ولسوالۍ نه ملا در محمد خبرې کوم. د شجو د غاړې د ازادي راډیو نه مو هیله او ارزو دغه ده چې هغه سړی چې هغه یو سړی چې د روزګان د هلمند د ولایت نه د ازادي راډیو ته د ورک شوي ماشوم په هکله معلومات ورکړي وو. زما 4 کاله کېږي چې زما یو ماشوم زوی د کوره نه درک شوی دی. تقریبا د 3 کلو 4 کاله کېږي چې ورک دی. عمر یې 9 کلن دی اوس. زما د ازادي راډیو نه دغه تمه او امید او ارزو ده چې دغه هلک چې هغه د هلمند د سړي په لاس کښې دی، یا دې د هغه سړي شمېره ما ته یو ځل راکړي،
یادی دغه زما شمېره او هغه ته ورکړي. هغه شمېرې د ازادي د راډیو نه مو دغه هیله ده چې دغه زما پیغام نشر کړي، ځکه زما یو ماشوم نادر شوی دی چې زما د دغه ماشوم زوی په هکله ما ته معلومات راکړي. زه د روزګان ولایت نه د شوري ولسوالۍ خبرې کوم. د ټلیفون شمېره ده 0 5 2 2 2 7 2 5 2 8 2 2 2.
ګرانو دوستانو، اوس به د ورکشوي ماشوم پاکل چې آزادی رادیو ته یو ګران ورور تلیفون کړی دی، تاسو ته تلیفوني پیغام خپور کړو.
ما دا پیغام دی زال بری د هلمند ولایت ته د نادادي د سیمه ته ساسره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی، تور کالي اغوستی دی، د 50 کالو دی، وای زه ودې منیږم. خپل د کور ته نادره کړی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 3. دغه زما تلیفون شماره ده، کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادادي د دورایي د نازدانۍ ودې خواته، د مکتب ودې خواته، دلته دکان دی، دغه دکان ته دې ځانه ورسي، بس هغه هلک پیدا کېږي. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته وایست. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې آزادي رادیو ته تلیفون کوئ او د آزادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
میرے السلام علیکم، زاد دنیا سے دہل مند وغیرہ تک گرنسے بھی لسالی سے خبر رکھوں گی. میں رورا دلباری دا اشپاش کالے کیجے پا پاکستان کے نماما گان دا کورو نا درکا سوی دی کہ ہر مسلمان رو دا پاڑا معلومات لری یا دا چا سر و سرائی کچیری بندی نوزمور سر دی پداغش میرا جنگ ہوئی سی پر آویا و سو شپوش سلویش پینزیویش درونی وی دا تلفون شمارا یو آر بیا و آمد سی پر سی پر درونی وی آویا و سو شپوش سلویش پینزیویش درونی وی درلا که اینام لری و سلام.
السلام علیکم، من ګولیا مند پروان د ولایت د شاګر د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما ماما چې نوم یې احمد صابر دی، د پلار نوم یې عبدالجان دی. شپږ کاله کېږي د ګابریز د سیمې نه نظاره کښته لري. هر مسلمان ورور ته په ده په اړه کوم معلومات وي، دغه شمېره زموږ سره تماس ونیږي. 0 8 9 5 8 0 5 0 8 9 5 8 0 5.
زه محمد فهیم الله، اته د خوست ولایت د اسماعیل خیل و مندزی ولسوالۍ د للمی کلي څخه تاسو ته په اړیکه کې یم. موږ یو څوک ولی چې په نام دی عبدالخالق، چې دوه کاله مخکې ورک شوی دی. سترګې یې ړندې دي او دی ورک شوی دی د کور څخه. په چا معلومات لرل موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 8 9 6 2 9. خدای په امان. الله محمد شاهزادی، رادیو زندهباد.
سلام علیکم، زه زمانم کاری زرینگل دی ورده گولت دی بندیچه کل ساره بیارابانو دی نکر دی کلی سبین کهیم. زما یو اوره دی کاری شریف پنامه بانده چی دی یو کان نراپده خوا دی خپل کود نواتلا دی یا تاسابی تکلیف لیری که چیر تا دیده پهت لطک معلومات لیری او یا دا غاق دی خپل آوری لطفم دی پدیش میرمون تزنگویی سپر و سوا و تاتیا یوش وته د تل وخت پنده تل وخت او دغه د نخو نه ودا دا چې دای په سترګو باندې د شنه باندې سترګې دی او مخه د سترګو باندې. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زاد مو ستاره کندار ولا څو طرفه سلام علیکم. ما ورور د جولات په نامه 4 کال کې څه مشه نظر کړی. حضرت کم پاس صدا نمبر هم سی زنگ وی سپر هیویا پنجویش اکه پنجو سلو ساوش پنجو دل نمبر سپر و ساوش پنجویش پنجوی پنجو پنجو
خان د شهور ته محمد شاه د درې کال کې د کندهار ولایت څخه راځي شوی دی ازما نوم او د ستار د زوی نن نور خان د شهور ته محمد شاه هر څوک چې طالب معلومات لري د نور سره په دغه شمیر ته ناس هم سپر اویا اتش پته سپر اویا ته څه نیوش شپته نو څه ودري څه نیوش د کندهار ولایت څخه راځي شوی دی هر څوک چې طالب معلومات لري د والا کا کې دا ورکول کیږي وستان دی
خان دالی ولسوالی استاد سره په تماس کې زما یو ماماي دا شپږ کاله کېږي چې مې درنه درکه سوی دي د کوچه یو څه ثابته کلیپ هم لري او کار مو سرما ورور دغه باري په اړه معلومات لري زما سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي صفر و یوولس څلور څلور و درې درې اته یو ځله بیا تکراروم صفر و یوولس څلور سلور اوا دري دري اته زما یو ورور دې سمت الله په نامه دې د لګریش بر درای باندې نادر کسو دې د جامع راکاو دې د عمر اکام له سي دې د مشروع نوم یې جامع ما دې زه هڅه کوم چې دا زما ورور پیدا شي که هر مسلمان ورور ته پته وي نو په دغه شمیره دې زما سره اړیکه ونیسي او خپل جایزه دې تلاشه کې صفر و صفر اته درې و درې یو دوا و سلام دوا
مستاز موږ یو درته ورو درته لې په نامو موږ نه دا کاڅه و دې کاځه غږ موږ ورو موږ غواړو چې شاته معلومات په دغه شمیره کې موږ ته رنګو چې په شه پر واو یا د شپې ته بیا اچا دا نمبر دې موږ ته رنګو
سلام علیکم زه سید الله خبره کوم له ایران څخه زما ورور نه درکه سعودي دی دله سورج کیز د نیمروز په ولایت کې سینه قاضی دې سینه بوتونه دې تازه ګیره راغلی د تازه ځوان ځابل دی ولای دی خاک افغان دی ولسوالی و شیدون کیدا که هر چا پیدا کو به دې شمیره دی نمک سره لطفاً تماس ونیسی نمک شمیره ده صفر نه سو څوار لس صفر اته پنځوس اته ویس شپږ پنځوس صفر نه سو څوار لس صفر شپږ پنځوس اته ویس شپږ پنځوس که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات را خدام اسانی مشکل لري څو وار ما د ازادۍ راځي خپل پیغامونه پرې کوو خو ما هیڅ جواب لاسه نه کو که خیر موږ لزر کېږه ته بخشي نام وکړو که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات را کو که هر چا دې ما په شماره زنګ را کو ډېر ډېر مننه ازادۍ راځي ژوند آباد ټول عمر لپاره
یا مصاحبان د ندالی ولسوالۍ نه ز استاد سره په تماس کې ما یو بابا دې شپږ کال کېږي چې ما درکه سوي دي د کوټې سره یار مسلمان ور په معلومات لري ما سره د پدغه شمیره تماس ونیسي چې پر اړیا څلور اته سبا اته څلور انځه یو انځه اته څلور یو ځل بیا تکرارم پر اړیا اته څلور انځه یو انځه اته صفر او درې لکه غوانی امام ورورسه دي
هو زه د مې اول سالي څخه تاسو ته زحمت ورکوم دا یو کې چې د ازما پیغام نشر کی زما یو اندوال دی د درخان په نامه سره درې سنور کار کې چې ورته د مې اول سالي څخه وکړل دي چې شریف لري چار وروته په دغه حق له معلومات درخان په حق له معلومات لري یا په خبري او سره یې په دغه شمیره دي ما ته زنګ وي صفر اویا دیرش نه اویا درې سوه شپږ اتیا بل له پلا د شمیره بیا در سوه صفر اویا دیرش نه اویا درې سوه شپږ اتیا دغه شمیره د ورور چا سره پیدا کی پر دغه کې نه دي ما ته زنګ وي السلام علیکم
زابل ستار له فراد ولایت له ګلستان دوه سوالیم زما یو زوی ورسو چې د قاریم له ابراهیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي د قندهار او د بولدک پر لري لار باندې ورسو دي نو هر مؤمن مسلمان ورو کړه د قاریم له ابراهیم په اړه معلومات لري یا د ژوند یا د مرګ ما ته ټلیفون کې زما ټلیفون شمیره ده صفر او یا 50 دنیوي اته سو درې نیوي یو ځل بیا ټلیفون شمیره وایم صفر او یا 50 دنیوي اته سو درې نیوي سلام او احترام یو جهان مننه د ازادۍ را دوته چې زموږ پیغام شریعت ترکیه السلام علیکم
الو السلام علیکم زه
نواب د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پلار اصل نومي تقریبا یو کال کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورته د پاړه باندې درک وي نو لطفاً زما سره په دې شمېره اړیکه کړئ چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
زابل ولایت کاکابغان ولسوالی د سوجي اوسیدونکی له تاسو سره په تماس کې مزمن یو او رکسوی ده خوري مو رکسوی ده په نامه د حکمت الله باندې له 15 ورځو وروسته چې د مازی توازن یې خراب ول ایران نیمروز ته راغلی ده نو که هر چا ته معلومات یا حکمت الله خپله دا زموږ خبره اوري له موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 1 3 5 9 5 8 بله شماره 0 8 4 1 3 9 5 8 که هر چا ته د حکمت الله په باره معلومات یا حکمت الله خپله زموږ خبره اوري موږ ته دې په دغه شمارو زنګ ووهي وسلام
السلام علیکم زای اطلاع د کندهار ولایت او د امند ولسوالۍ څخه خبره کوم زموږ یو د اکازی د ځنګله اوسیدونکی په نامه د وزیر او د قبلي اکازی دوه نیم میاشت کېږي چې ورک دی هېڅ ذره کې نستار مسلمان به ورته که د ده په اړه باندې معلومات یې یا دی خپله دغه ازما اواز اوري پر دغه ټلیفون شمېره زموږ سره تماس ونیسي 0 1 1 5 4 0 7 8 شماره اطلاع بیا وایم 0 1 1 5 4 0 7 8
غوری زموږ یو ورک لرو د محمد عارف په نامه د حاجي محمد داود زوی د هلمند ولایت د نزانی ولسوالۍ د شاول د مانده د جبدا کال کورو څخه د نن څخه 4 ورځې مخکې له درکه شوی دی یو مسجد سره دی که چا لیدلې وي یا چا دې خپل زما غږ اوري نو پر دغه نمبر باندې دې زنګ ووهي 0 1 8 2 2 6 0 شماره بیا تکراروم 0 1 8 2 2 6 0 او یوه بله شمېره ده 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. د آزادی رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ټول وراکي ویلا انا زمشکار دیوا